د ماسپخین 2 بجې دې زموږ غږ له آزادې رادیو اوري. هله دا چې د اختر ورځې به مو په خیر او په خوشحالۍ او په سوله کې تیرې کړې وي. قدر من اوریدونکو، د آزادې رادیو دا یو ساعت خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنی د پروګرام لپاره چې په هغه کې به تاسو هم برخه اخلئ او ډاکټران به ستاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي. د دې پروګرام لپاره ځانګړې شوې ده. حمید مومند به د دې پروګرام د وړاندې کولو لپاره په څو شیبو کې سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې زه احمد تکل تاسو ته خبرونه وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرلیکونه: د ننګرهار ولایت سیمایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې شوې دي. مقدونیا نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدلیږي. بشپړ خبرونه: د ننګرهار سیمایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د پرونی انتحاري حملې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نجیب الله کماوال وایي په دې حمله کې 14 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د ښاغلي کماوال په وینا د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو علت دا دی چې ځینې قربانیان د پیښې له ځایه مخامخ کورونو ته انتقال شوي دي. دا برید چې مسؤلیت داعش ډلې منلی، پرون ماسپښین د روداتو ولسوالۍ په غازي امان الله خان ښارګوټي کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو لخوا د اوربند د نمانځنې پر مراسمو وشو. د ننګرهار د والي ویان عطاالله یعنی آزادی رادیو ته ویل چې په وژل شویو کسانو کې وسلوال طالبان، افغان سرتیری او ملکی وګړي شامل دي. خو یعنی زیاته کړه چې روغتیا پال به د ټپي طالبانو درملنه هم وکړي.
زموږ سپارښتنه همدا د روغتیا پالو ته چې د نورو ملکی وګړو یا د نورو ناروغانو په څنګ کې د افغان وسلوال طالبانو په درملنه کې لړیر ګړندیتوب او د خڅخه کار واخلي.
داعش ډله د حمله په داسې حال کې کوي چې د اختر له لومړۍ ورځې څخه وسلوال طالبان د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د اوربند د منځلو په مناسبت لویو ښارونو ته راغلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په تیره یوه اونۍ کې د وسلوالو طالبانو له مشرانو سره د لومړي ځل لپاره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړې دي. د دې شورا مشر کریم خلیلی نن په یو خبري کانفرنس کې هیله څرګنده کړه چې ډېر ژر به له دې ډلې سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي. ښاغلي خلیلی د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اختر له لومړۍ ورځې څخه د نافذ شوي اوربند په اړه وویل چې دا یوازې اوربند نه بلکې د تلپاتې سولې پر لور یو ګام دی. ولسمشر غني پرون د هیواد وسلوالو قواو ته امر وکړ چې له اختر وروسته د هم اوربند رعایت کړي او ویل چې په دې اړه د پریکړې جزئیات به وروسته روښانه کړي. د سولې د عالي شورا رئیس پر وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د اوربند موده وغځوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند رعایت هرکلی کړی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما په یو خبر پانه کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا د اوربند تمدید ستاینه کړې او پر وسلوالو طالبانو یې غږ کړی چې دوی د هم د جګړې د ختمولو لپاره د افغانانو هیلې ته مثبت ځواب ووایي. په خبر پانه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تادامیچی یا ماموتو له قوله ویل شوي دي چې نوموړی وایي د حکومت لخوا د اوربند تمدید د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ د حل لپاره یو واضح فرصت دی. یا مامت ویلی دی چې دای د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره د اساسي ګامونو غوښتونکی دی. له هلمند تر کابل د سولې د ولسی حرکت ګډونوالو نن سهار له میدان ښار څخه د کابل پر لور حرکت پیل کړ. د دې حرکت رسنیو مسؤول بسم الله وطن دوست ازادي رادیو ته ویل چې د دوی شمیر اوس نوي کسانو ته نږدې شوی دی. د سولې ولسی حرکت اتغړو خپل پلی مزل نږدې یوه میاشت مخکې له لښکرګا څخه د پلازمینې پر لور پیل کړ او د کندهار، زابل، غزنی او میدان وردګو له سیمو د تیرېدو پر مهال لسګونه نور کسان ورسره یو ځای شول. شاوخوا 610 پناه غوښتونکي چې د مدیترانې په سمندرګي کې ژغورل شوي وو نن په دریو بیړیو کې اسپانیا ته ورسېدل. ډیری دا پناه غوښتونکي د افریقا دي، خو د هغو په منځ کې یو شمېر افغانان، پاکستانیان او بنګالیان هم شامل دي. دوی چې د 26 هیوادونو اتباع دي د اسپانیا جنوب ختیځ ښار والنسیا ته ورسول شول او څه باندې 2000 کسانو چې ډیری د سره صلیب رضاکاران او ترجمانان وو د دوی هرکلی وکړ. د ایتالیا د ساحل ساتونکو دوو بیړیو چې په هغو کې یو شمېر پناه غوښتونکي سپارو دا بیړۍ تر اسپانیا پورې بدرګه کړه. مقدونیه نن له یونان سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې لمخې د دې هیواد نوم د شمالي مقدونیه په جمهوریت بدلیږي. د مقدونیه نوم چې د یونان د یو ولایت نوم هم د 1991 کال راهیسې له یوګوسلاویا څخه د مقدونیه له بیلیدو وروسته د دواړو هیوادونو د اړیکو د ترنګلتیا اصلي علت و. د دې موافقې سند د مقدونیه د بهرنیو چارو وزیر نیکولا دیمیتروف نن له خپل یونانی سیال نیکوس کوتسیاس سره لاسلیک کړ. د یونان صدر اعظم الکسس تسیپاس دا پریکړه تاریخي وبلله او ویې ویل موږ د دې لپاره راغلي یو چې د تاریخ د ټپونو علاج وکړو. او د مقدونیه صدر اعظم زوران زایف وویل چې د دواړو هیوادونو خلک باید ماضي هیره کړي او راتلونکي ته وګوري. دا موافقه به د یونان او مقدونیه د پارلمانونو له تصویب وروسته رسمن د اعتبار وړ وي. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن د دریو هیوادونو د لوبډلو مسابقې په پام کې دي. کاستاریکا له سربیا، جرمني له مکسیکو او برازیل له سویس سره مخامخ کیږي. پرون فرانسې 2-1 استرالیا ته ماتې ورکړه. ارجنټاین او آیسلند 1-1 مساوي شول. ډنمارک 1-0 پیرو ته ماتې ورکړه او کرویشیا له نایجیریا څخه 2-0 وګټله.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام، ساعت 2:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شما شنونده رادیو آزادی هستین. به یکی دیگر از برنامه صحت با من نورالله شایان خوش آمدید. در این برنامه دکتر عبدالواحد صدیقی متخصص داخله را با خود داریم. البته شنوندای عزیز، موضوع برنامه ما پرخوری ها در روزهای عید است. پس از اینکه رمضان خاتمه پیدا میکنه، اکثریت شنوندای ما پرخوری میکنن در روزهای عید. سر عواقب و مشکلاتی را که به بار میاره امروز موضوع برنامه ما هست. شما هم میتونین زنگ بزنین. شماره های تماس برنامه هست 0700-822-755 و 0799-20-3540. منتظر تماس های شما عزیزان هستیم. دکتر صبح خیلی خوش آمدین به برنامه.
من خوشحال هستم تاست تاست در رادیو تخنیکی همکاران تا گران و اوریدونکو در سلام و احترامات و در اختر مبارکی هم تاست وایم.
خیلی تشکر دکتر صاحب. دکتر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که در روزهای عید اکثریت یا تعداد از شهروندهای ما وقت پرخوری میکنن، چی عواقب بد را میتونه داشته باشن؟
باید وایو چه خپله هضمی سیستم در انسان په بدن کې یا دایجستیو سیستم یو له مهمو سیستمونو څخه دی. البته د انسان د بدن د یو لس یا دولس سیستمونو جملې څخه د دغه سیستم ستره وظیفه چون خپله دایجستشن دی یا د غذایي موادو هضم دی، د غذایي موادو ابزربشن دی یا جذب دی، او ترڅنګ خپله د انسان د بدن د مختلفو حجرات او د مختلف سیستمونو لپاره د انرژي او د کالوري عیارول دي یا برابرول دي، تر څو خپل دغه انسان خپل هغه روزمره ژوند یا هغه روزمره فعالیتونه په نارمل شکل باندې پر مخ باندې بوزي. دلته هر څومره چې یو انسان د خپل پسلاغه ضروریات څخه اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي، اصلا ستونزې مشکلات خو ورته ډېرې جدیږي. که چېرته مثلا اضافي غذایي مواد بود شي خپل هضمي سیستم باندې، لومړی دا چې دغه غذایي موادو هغه ډایجسشن یا هضم په درست شکل باندې نه ترسره کیږي، دغه د هضم پروسه خرابیږي او تر څنګ خپل د جذب پروسه خرابیږي. په نتیجه کې خپل شخص پر معده باندې فشار راځي، په معده باندې چون لوډ ډیریږي شخص خپل د معدې په اصطلاح ایپی ګیسټرک د برخې دردونه ورته پیدا کیږي، ایریټیبلټي ورته پیدا کیږي، نارامي ورته پیدا کیږي. د دې تر څنګ امکان ولري چې خپله زړه بدوالی یا نازیه ورته پیدا شي، تر څنګ ومیټنګ یا استفراقات امکان ولري چې پیدا شي، د دې تر څنګ خپله ډیریا اسهالات باندې امکان ولري چې اخته شي، او تر څنګ خپله یو بدبو یا ارګمای په اصطلاح چې خوله ترځي. دغه په مجموع کې هغه ستونزې مشکلات دي که چېرته یو انسان پرخور او سیگی یا د اضافي غذایی مواد نه استفاده کوي نمکانه د ډیشته شي د غستنځي مشکلات ته ایجاد شي.
بل ډاکټر صاحب موضوعات خوب را شما اشاره کردین، وقت ما یک ما روزه میگیریم و اما سیستم هاضمه با 16 ساعت یا 15 ساعت غذا نخوردن عادت میکنه، وقتی یک بار عید میایه و ما یک بار شروع میکنیم به خوردن چیزهای زیاد، این واقعا چقدر سیستم هاضمه را بر آینده ها با مشکل مواجه میکنه؟ تنها به روزهای عید نی،
واضح خبره ده چې خپل هضمی سیستم نه تنها د انسان د بدن ټول سیستمونه ابتدا کې د غوږ تاسې د روژې د مبارکه میاشتې دغه درې ورځې او لږې حالت کې تیره او دا خپله دغه مختلف سیستمونه د دې سره اډپټیشن کوي د لږې سره یا تطابق ورسره کوي. په دې کې چون خاص رول خپله د هضمي سیستم دی، په ابتدا کې چون یو تطابق موجود اوسیږي که متوجه شوي یاست هغه ابتدایي روژو کې هم شخص ډیر نارام اوسیږي، فرضاً د شخص هضمي سیستم باندې یو ډول فشارونه موجود اوسیږي، ستړتیاګانې موجود اوسیږي، نارامیګانې موجود اوسیږي، تر هغه وخته پورې چې تر څو پسره د دې دغه هضمي سیستم وسره د بدن نور سیستمونه تر څو اډپټیشن کړي یا تطابق کړي. هر کله چې روژه خلاصیږي یعنی د لږې حالت پسله خاتمه پیدا کوي یا فاسټینګ حالت یعنی هدف داره چې مثلاً اختر شروع کیږي یعنی بوزه شروع کیږي او شخص مثلاً په سلور ساتونه کې هم عادت لري اوقات او غذایی مواد څخه استفاده کوي، دلته هم یو تطابق ته اړتیا شته. د ابتدایي ورځ د اختر البته د کوشنی اختر او لومړنۍ ورځ باید یو انسان ډیر احتیاط وکړي، ځکه هلته چې خپل اډپټیشن د هضمي سیستم وجود نه لري البته تطابق نشته د غذایي مواد په اصطلاح د شخص ورته استفاده کوي. امکانات ولري که چېرته همدغه اول ورځ باندې په اصطلاح د اضافي غذایي مواد څخه استفاده کوي بیا هم ورته ستونزې مشکلات ایجادیږي چې مخکې مې ترې یادونه وکړه. آینده کې هم چون هضمي سیستم داسې یو سیستم دی چې هغه ستره دنده یا ستره وظیفه چې مخکې مې هم ترې یادونه وکړه هغه میتابولیزم دی یا استقلاب دی، پروسه د انابولیزم او کټابولیزم ترسره کوي، د انسان د بدن لپاره فرض غذایي مواد عیاروي، انرژي برابروي، په اصطلاح کالوري برابروي تر څو خپل شخص هغه روزمره ژوند اتر مخ پر وړاندې باندې بوځي. دلته آینده کې امکانات د شته چې به ستونزې چې پیدا کیږي هغه د معدې ستونزې اوسیږي، فرضاً د معدې مختلف میکروبونه، خپله ستړتیاګانې، خپله د هضمي طرق آینده ژوند کې هم امکان ولري چې ایجاد کړي. ولې فعلي ستونزه چې پیدا کوي هماغه ستونزې چې مخکې مې ترې یادونه وکړه، خپله د هضم خرابېدل دي، په معده باندې فشار راتګ دی، په اصطلاح د غذایي موادو خاصاً د فایدناکو موادو هغه جذب خرابوالی دی یعنی ابزربشن خرابېږي، د څنګه اصالات شخص ته پیدا کیږي، په اصطلاح استفراقات، زړه بدوالی، معده باندې فشار او په اصطلاح یو بدبوی هرګمه هم شخص ته په ابتدا کې ایجاد دل شي.
بله شنوندای عزیز، بار دیگر شماره تماس برنامه را اعلان میکنم، منتظر تماس های شما عزیزان هستم. 0700 822 755 و 0799 20 35 40. یک تماس داریم. بله سلام علیکم شنونده عزیز، مهربانی نامتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟
بله سلام علیکم محترم تا سلام علیکم محترم ڈاکٹر صاحب
علیکم سلام، سلامت باشین، عید بر شما و به خانواده محترمتان تبریک میگیم. موضوع برنامه پرخوری در روزهای عید است، میتونین شما اگر سوال یا نظر داشته باشین با ما شریک بسازین.
قربان بشم تا که تم دارنگ در عید مبارکی تا محترم دکتر صاحب تم داشت استاش در اردو همکاران تا بخار و تندستیم در قربان محترم وقت که بعضی مسلمانان و روزه نیولی در حالات جنه قبوله کی
او آمین.
بعضی دست ورون ندی که در امداسه چه کلار بوزه شی در مخ که دلوگی احساس کهی سمرا چه خورا که حلاس کهی گی اگه خورا کهی آیا در چه خورا که بارا که داکتر سای نوزا بکتن در چه سمرا نور مرزون امان سرالی در چه تنموز تو نمشکلاتو نپیدا کهی گی یو دا پکتن او بلکه از دیر خورا که نکم سبایی من داشه یو پیالا چاوش که و در دین رئیس دا مدازرم و در میدم یا دخیشی گی در سیستوزش کهی دا څه تاثیر دی ډاکټر ته څه توصیه را تل لري او د سترمو په څیر ډاک ډاک غونډه کې پر خوري منه دا کړي خالي یو کله خالي څه مشکل دی اکثر ته موږ دا پوښتنه وی نورمو په مخه کا.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین دکتر صاحب. شنیدین که شنونده ما گفتن که کدام امراض و مشکلات پرخوری به بار میاره و گفتن هرچند خودشان پرخور نیستن اما سوزش میده دارن. دلیلش چیست؟
دیره مهم خبر دادم هر سمر چی یو انسان دا خو غذای مواد څخه استفاده کی یعنی ویلشم چې خپل دا مکمل غذای مواد یا ان فود څخه استفاده کی مکمل غذای مواد مون هغه غذای مواد شو ویل چې هغه خپل ترکیب کې مکمل نیوټرینټس ولري یا مکمل مغذي مواد ولري چې هغه جملې څخه پروتین دی خپل کاربوهایدرات یا قندی مواد دی لیپید یا فات یا شحم مواد خپل مایعات دی منرالي مواد دی ویتامینونه دی مختلف دا کچیر ته په مجموع کې یو غذایی مواد په ترکیب کې موجود وسې کې دی دمغه ان افوټ ورته وایي مکمل غذا ورته وایي ان افوټ یا مکمل غذا کچیر ته یو شخص ورڅخه دا مشل لپاره استفاده کړی او اضافي ورنه استفاده کړی او په مقابل کې دغه شخص بسلا اکټیویټي هم کموسیږي موومنټس حرکت هم بدن کموسیږي یعنی هدف دا چې مقابل کې فعالیت هم کموسیږي یعنی شخص بسلا ډیره انرژي اخلي انټیک د انرژي یا د کالوري ډیر دي مګر هم د هغه مصارف کم دي نو دلته تبن ستونزې مشکلات د شخص ایجادېږي ځکه دغه بسلا د انسان د مختلف ساحو کې هغه ذخیره کیږي او بل اخر د دې بسګر چې مختلف امراض رامنځته کیږي یو لږه جمله زویل شم کچیرتا یو شخص د امیش لپاره د ډیر غذایی مواد څخه استفاده کوي هم مقابل کې دغه مصارف کم وسیږي یعنی هدف دا دی چې یو شخص په سره غذا خوري او مقابل کې د امیش لپاره استراحت کوي کوم روزمره فعالیت نه تر سره کوي نو دلته دغه شخص زی په طرف ته چاقوالی یا د اوبیسټی چاقوالی یا اوبیسټی خپل په سره هغه زمينه برابرې نورو امراض ته خاصتن میتابولیک امراض ته یا استقلابي ناروغي ته چې موږ ورته مجموع کې ویل شو چې یو میتابولیک سندروم جوړېدو به اسګرځي چې هغه جمله څخه خپل هم د اوبیسټی په تعقیب د شکر ورته پیدا کیږي یا ډایابټس میلایټس ورته پیدا کیږي تر څنګه فردن هایپرټنشن ورته پیدا کیږي یا د وینې لوړ فشار ورته پیدا کیږي د دې تر څنګه امکان دولر چې په کارډیک ډیزیز باندې مبتلا شي یعنی قلبي امراض ورته پیدا شي د دې تر څنګه هایپر کولیسترمیا ورته پیدا کیږي او هایپر لیپیډیمیا یعنی د وینې غوړ په استلال لوړیږي چې دا په مجموع کې د دې تمګ په توابت کې میټابولیک سندروم ورته وایو یا استقلابي سندروم دی چې دا حق فقط کې بل اخر د شخص دمړيني بایز ګرځي د دې تر څنګ نور هم ستونزې مشکلات ته زمينه برابرېږي یعنی هدف مې دا دی چې د شخص چاقواله پیدا شي نو دغه چاقواله خپل زمينه برابرې مختلف امراض ته چې بل اخر په صلاح د شخص دمړيني بایز ګرځي بل سوال ضرور دا چې په صلاح د سیزې غذایی مواد څخه استفاده نه کړم مګر یو چای څخه استفاده کړم او معده سوزش لري باید وایو چې خپل چون بعد د دې صورت نه هغه ابتدایي ورځې دي د کوچنی اختر البته لمنانه ورځ دوهمه یا دریمه ورځ هغه چون ابتدایي ورځې دي ما خپل خبر کې مخکې هم یادوري کړی چې دلته خپل زموږ اساس یې هغه ډایجستیو سیستم یا هضمي سیستم په اصل هغه درست اډاپټیشن نه لري تطابق نه لري په اصل مخکې موږ صرف دوه وخته غذایی توکو استفاده کوله یعنی یو ورځ ماتې وخت کې بل هم پښمنۍ وخت کې اوس چون دا پروسه تغییر خوري دا اوقات تغییر خوري اوس تقریبا ات ساعت بعد موږ غذایی مواد استفاده کوو یعنی که ویلی شو چې خپل سهار غرمې ټیم کې او بل ماخام یا ماخستن ټیم کې نو دلته دا درست تطابق خپل د هضمي سیستم د حجرات وجود نه لري د غذایی مواد مقابل کې دلته که سړی عادي شي نه هم په ابتدا کې استفاده کې یو ډول بوج احساس کوي په خپل هضمي سیستم باندې په معده باندې نو خو خپل شین چای دی ورور ویل چې ما استفاده کړم معده می سوزش لري چون که چېرته ولګي حالت کې ځین اطراف کې ځین ورونه ځین فامیله دا رسم رواج لري چې د سهار د مون نو وروسته په فرزندوی د شین چای نه استفاده کوي دغه وخت چون دا شین چای واقعا د انسان معده باندې فشار راوړي بوج جوړي امکان لري دا شین چای علت وسیږي که چېرته په سلاد د مایات نه استفاده کړی او کم غذایی مواد نه استفاده کړی زه فکر کوم چې معده سوزش به هم مشکل به رافش
بله ډاکټر صاحب محترم بله منتظر تماس های دوستا هستیم یک تماس دیگه هم داریم بله سلام علیکم
سلامونه تاسو ته د افغانستان عزتمن ولس ته محترم ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم اختر مبارک شه پدل هادي وردګ باندې چک نه
علیکم سلام اید شما هم مبارک وردک صاحب میربانی موضوع برنامه را حتما شنیده باشین موضوع برنامه پرخوری در روزه عید است نظر یا سوال اگر داشته باشین بفرمایین
من نه محترم دکتر سلطان دختر مبارکی هم خدای دې وګړي چې دای به مرغ جوړ وي محترم دکتر سلطان ما بغا سوال پوښتنه ده د مو شته ډیره دا ډیر زر زر وګای کیګه ما په دغه روزا کې وام د وګای کې نماز یو تاو کو بوزا کې وین زیات وګای کیګه ما نو بیا برا داس په مدامون د نه بوجم نه وی خو وګای کی ام زیات او داسې د لاسو ټول ازر ته پیدا شي بده زمون وګی دا کې نو کوم دغه باندې ولا سه مختص او چې دې دې به خوشاله شوم نه
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین دکتر صاحب مهربانی
وردک صاحب د سوال مقابل کې به دویم چې خپل مولګ حالت کې چې دی وایي چې زه په سلا لړزاره ته پیدا کیږي باید وایو چې خپل دغه وخت کې چې د وین ګلوکوز سوي حقیقته کې زیاتره خلک هم په وسنی شرایطو کې هر کله چې د وین ګلوکوز سوي حقیقته شي چې په دې کې موږ ته یو معمول اصطلاح استفاده کوو د هایپوګلیسیمیا که چیرته شخص ته هایپوګلیسیمیا پیدا کیږي یعنی د وین ګلوکوز سوي د نارمل څخه حقیقته کیږي ته من دا واضح خبره ده چې هغه ته لړزه پیدا کیږي واضح خبره ده چې هغه ټکی کار کیږي یعنی چې ضربان ډیریږي پلپټیشن ورته پیدا کیږي احساس د زړه د ضربان کوي د دې تر څنګ یو کولډ سویټینګ ورته پیدا کیږي یعنی یخ خوله ورمن راځي بهترینه خبره ده د دې علت چون معلوم دی ښه خبره ده چې د غرور د همیش لپاره د ځان سره خواږه شیان ولري یعنی هدف ده چې یو چاکلیټ ولري دغه وخت د غرور کولای شي چې د خوږ چای نه استفاده وکړي یو چاکلیټ نه استفاده وکړي د بوري څخه استفاده وکړي یا د ګوړې څخه استفاده وکړي د دې علت واضح دی او تر څنګ چون دی و چې ما اشتها ډیره ده زه باید وایم چې خپله د اشتیا خواله ده یو ښه حالت دی څومره چې اشتیا خوسیږي پسله هغومره هغه شخص احساس در راحت ہے کہ پسلا غذائی مواد نہ پیدا استفادہ اگڑی بدن ہم نارمل ہو سے کہ قبل پسلا ایکسرسائز پروٹین شکل بند تمرینہ تر سر رکھ رہی والے ذین امراض کہ بید ہوئی چخلا البتہ اشتیاٹی رہے گی یولا جم نے ہائپر تھائیرویڈزم یا شکر ناروغان یا ڈائبٹس میلائٹس پسلا شکر ناروغان ہم ازر فاسٹنگ حالت تجی زر دول کی حالت تجی داغے چن حجرات تبدر شکل بند کافی ڈبل بند ہے گلوکوز نے سیگی در حالی که داغوی دوین گلوکوز سویه معمولا لوڑ و سیگی یعنی هایپر گلیسیمیا لری دلتا هم آغوی پسلا اوگی کیگی خواه خبر دادا چی داغ ورور دا فیلن لپارا البتا دوین دو گلوکوز سویه معلوم کری پولگی حالات که چی منگورتی معمول استلا استفاده کو یو فاستنگ بلد شوگر باید گوری ولگی حالت که دای دوین دو گلوکوز سویه معلوم کری آیا دای دوین گلوکوز سویه همیش لپارا خکتا کی کنا دای دوین گلوکوز سویه لوړه ده نو هدف دا چې شکر ناروغي باید موږ د ډول مریضانو کې باید اړت کړو که چیرته همیش لپاره دغه ستونزه بیا شکر نو وسیږي او د وینې ګلوکوز دغه برخلاف کده کیږي نو بهتر خبر ده چې د غرور همیش لپاره د خوږو غذایي مواد نه استفاده وکړي او همیش لپاره خپل جب کې خواږه شیان لري یو خبره ډیره مهمه ده چې خپل د وینې د ګلوکوز سویه چې هر څومره راښکته شي البته د طب علما وایي چې نسبت هایپر گلیسیمیا ته یا د وینې د ګلوکوز د سویې لوړوالي ته هایپر گلیسیمیا یو خطرناک حالت دی یعنی د وینې د ګلوکوز سویې چې څومره ښکته اوسیږي دا هغه د وینې د ګلوکوز سویې د لوړوالي په نسبت دا خطرناک دی ولې ځکه چې دغه مریضان زیاتره ویزي هایپر گلیسیمی کوما طرف ته ځي او هر څومره چې هایپر گلیسیمی کوما که چېرته یو شخص ته پیدا کیږي نو دا بیا یو ایریورسیبل حالت ته داخلیږي حتی د کوما دریم حتی بیخي هغه څلورم ګریډ چې موږ ورته براین ټیت ورته وایي دماغي مړینه ورته وایي هغه د داخلیږي او بالاخره د هغه شخص ایکسپیر یا د مړینې بایس ګرځي د تلف کېدو بایس ګرځي نو ښه خبردار چې د وینې ګلوکوز سویه باید پرې نه ښودل شي چې هغه ښکته شي ځکه دا یو خطرناک حالت دی او ورور کولی شي چې همیشه د خپل جیب کې باید یو خواږه شیان ولري که هغه چاکلیټ اوسي که هغه بل شی اوسیږي باید ورڅخه استفاده وکړي
بله خیلی تشکر ډاکټر صاحب بله تماس دیگر هم داریم یک تماس دیگه هم میگیریم بله سلام علیکم بفرمایین اسمتان و از کجا تماس گرفتین
جمعه گویند پر جیور سوال اینا مالی ما داخدر کم نزا پوکتن را مالی ما دا سرم بازی وقت کرده چه درد بدی دوانه او سرم دیش را بزی دا بچه تاثیر او دا زرنه زمین جیشی گی گونه را خو میده ایشی گی خو منگو هایی زمین جیشی گی
خوینې مې ترې وبم راځي مې دې مې راس کړم اې دې تا وکړ دا
بله خیلی تشکر جمعه گل از اینکه تماس گرفتی با برنامه. دکتر صاحب شنیدین سوالشان جمعه گل بودن از فرزه میشه پاسخ بدین برشان؟
واضح خبره در چخوالا در هرد برن سرا یا در پسرا در میده سوزش سرا نورتون چه مشکلات هم موجود است، یعنی خوالا پسرا خوالا در ترویو با هم را جیم کندور شخص سرا هردک هم پیدا کی سردر دیگانی یا خوالا هردک چون مختلف عوامل داری یا مختلف انواع هم داری یا لاغی جمله خاص در لامل حقا در هضمی سیستم پسرا مختلف امراض یا در هضمی سیستم در مختلف برخو نارمی در او نراحتی در چه شخص بلاخره هردک یا سردر دی هم پیدا کی در دقیق رو چون در کم عراض چه دی پسرا واضح کرو امکانات داشته چه پسرا در خوالا در میدی ستونزه و داری در میدی مشکلات داری هر کلاج در میدی البته آقا حجرات چه میده که دیچه منگورده بتما بود که پری تلسل سورتا و یجداری حجرات چه آقا دامش در پارا ایچیل یا حدر کلوری کسی دیده میدی تیزاب تولیده چون هر کلاج دی تولید دیر شو یا خبلا در جداری حجرات فعالیت یا کرنه دیر شده نظر عوامل در فرق لری پسلا بعد از وقتی دخواه دم دی سوزش بینه که او بالاخره هر کلش داغ شخص استراحت کی که چرده داغ سنت در خبان دی استراحت نکری یعنی پخیار خبان دی سنملی امکان دارد که دی شخص از هر تیم که خلیت تربیو به هم رش نو بهتر خبر داد که داغ ورور کاولشی چی فردن هر کلش می سوزش که او دی کاولشی چی یا گیلات او بس خدی استفاده کرد که ما او بودی شغله دم دی دا تیزاب بعد از سیل دا تجربه از گری دی درسنگ داغ کورش شید د بودنی یا نانا انلس خو استفاده وکړي او د نخود د نسخې استفاده وکړي او تر څنګ به تر خبردار چي دا یو عمومي داخلي متخصص ډاکټر صف ته مراجعه وکړي تر څو د میډیا غمربته معاینات دی چې هغه تر سره کړي او علت معلوم شي شایع واقعا د دې میډیا ته حساب لوري کی واقعا یا دا فردن گیستریک اولسر لري یا د مې زخم لري یا د اچ پی لري لري یا د مې میکروب لري یا او یا هم د دې په سیر باندې نور امراض کچته وجود لري نو ان شاء الله تداوی کیږي امکانات د شرش درمل نه وشي او په سنا بل اخر ستونزې حل شي.
خیلی تشکر. تماس دیگه هم داریم او را هم میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین؟
وعلیکم سلام، حضرتم گر ولایت نا دکتر صاحب سلام نا وای ما تا دکتر صاحب نا پښتنه را
مهربانی
یو خورا کوم زیات کوم او میوجاتم خورم او بدا کمزو وزن می بیخین زیات کی وزن می ډیر کم ده تا پښتنه کده ما ته وای یا چیرته کوم ډاکټر راته وخی او یا خپل هغه ما ته راکی نو ډیر کوي.
خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتین به برنامه. دکتر صاحب از لوگر تماس گرفته بودن، حضرت شنونده ما گفتن با وجودی که خوراک زیاد میکنن اما وزن نمیگیرن، مشکل در چیز؟
دلته باید وایو چې خپل هر کله چې د غذایي موادو پسلا په درست شکل باندې ډایجسشن یا هضم ترسره شو نو بیا په درست شکل باندې د هغه جذب یا ابزربشن هم ترسره کیږي، خاصتا د غذایي موادو البته خاصتا مغذي مواد یعنی نیوترینټس چې مخکې مې دوري وکړه هغه په سمال انټسټینلز کې یا په کوچنیو کولمو کې ځینې ساختمانونه دي چې موږ ورته تبابت کې ویلای مایکرو ویلای سرکولر فورس ورته وایو. د دې سره وظیفه دارم چې همدغه مفیده مواد یا فایده ناک مواد چې د انسان د بدن لپاره فواید رسوي او انرژي تولیدي دا جذب کړي، او مقابل کې هغه فضله اضافي مواد پسرا دا همدغه هضمي طرق دلارنه یعنی هضمي کانال پوسته باندې بالاخره هغه اکسکریټ کیږي یا اخراجي کی بیرون ته غورځول کیږي. دلته سو خبرې دي، یو که چیرته خپل هضمي سیستم وظیفه ستره وظیفه چې همدغه هضم او جذب ده که چیرته د دوانه پروسې خراب شي بلاخره هر څومره چې یو شخص د غذایي مواد نه استفاده وکړي بیا هم د دې جذب درست نه ترسره کیږي، او کله چې جذب ترسره نشو نه امکان ولري چې دغه شخص وزن ونخلي. تر څنګه ټول هغه اشخاص چې په صلا هغه د امیش لپاره د انټي بیوټیکس څخه استفاده کوي په دوامدار شکل باندې د میکروب ضد درمل څخه استفاده کوي هغه هم یو زمينه برابرۍ په صلا چې هضمي سیستم کې د هضم پروسه خراب کوي تر څنګه په ماشومانو کې البته خاصه ملنیرش کسانو کې هغه کسان چې هغه بیو سی ویر پروتین انرژي مونټریشن یا خوراکي باندې مبتلا اوسيږي هغه کې هم دغه ځینې ساختمانونه چې متري دوري کړ هغه کوچنی اوسيږي او هضم یا جذب نه تر سره کوي نو په مجموع کې ویل شم کچیرته یو شخص هضمي کانال کې او ورسره د هضمي سیستم ملحقات چې په هغه کې فرزند د جګر مربوطه افرازات دي په هغه کې خپله د پانکراس د غدې مربوطه افرازات دي په هغه کې خپله د ګال بلډر یا د کیسه صفرا کوم ذخیره د مایع صفراوي چې ده په صدا کې دغه ټول کې یو ستونزه موجود وسیږي نو ته باندې غذایي مواد هغه هضم شوي دي دغه جذب په درست شکل باندې تر سره کیږي دلته بهترین خبر دا ده چې د غرور باید د عمومي داخلي یا متخصص ډاکټر ته مراجعه وکړي او ستونزه باید پیدا شي ځکه د ورو خپل وي خپل خبرې کوي چې زه همیشه د تازه میوونه استفاده کوم د غذایي مواد استفاده کوم د دې ترڅا د دې ترڅنګ بیا هم په اساس د وزن ناخلم یا بلای چې ذهني تشوشات ولري روحي مشکلات ولري ځکه ذهني تشوشات روحي مشکلات کې هم د ستونزې چې شخص فرض نامیش لپاره تشويش کې وسیږي نارام وسیږي مازی نارامي لري بیا هم په اساس د وزن ناخلم نو به تر خبر دادا کوم ستونزه مشکل چې لري به خبر دادا چې یو متخصص ډاکټر صاحب سره پری مشوره وشي د دورور معنا تر سره شي علتي پیدا شي او ان شاء الله درمنه به هم په درسي کې ون تر سره شي
بلې خل تشکر ډاکټر صاحب یک سوال دیگه میخوام مطرح بکنم که در روزهای کدام غذاها باید استفاده نشه یا از استفادهش جلوگیری صورت بگیره که سبب فشار آوردن بالای معده میشه
واضح خبره در طول همه غذایی مواد چقدر در انسان پر بدن منده فشار راولی هضمی سیستم منده فشار راولی دقیقی سخه باید اجتناب بشیم باید یو چخپل هضمي سیستم البته یو له سیستم د جمله څخه دی چې په سلا هغه ټول بدن لپاره انرژي کالوري برابرې او څومره چې د فعالیت اکرن ډیر وسیږي تر څنګه به نور سیستمونه باندې هم لور ډیریږي چې یو له جمله څخه خپل بولي سیستم دی په هغه باندې هم فشار ډیریږي یو له جمله څخه خپل کارډیوواسکولر سیستم دی یا قلبي و یا د زړه ورګونی سیستم دی هغه باندې هم فشار په سلا راځي او لور باندې ډیریږي او تر څنګه تر ټولو ډیر مهم سیستم چې هغه انسان د بدن دغه یو لس یا دول سیستمونه ټول په کنټرول کې لري او هغه ستره وظیفه ده هغه خپل عصبي سیستم دی چې هغه بیا هم استرتیا سره مخامخ کیږي او بل اخره شخص نرم کیږي نو د اختر په ورځو کې بهترین خبر دا ده چې هغه غذایی توکي چې په سلا هغه معده باندې فشار راوړي موږ باید وایو چې خپله هر کله چې روژې مبارکه میاشت خلاصیږي یعنې د اختر لومړنۍ ورځ باندې هغه نرم غذایي مواد نه دي په کمه پیمانه باندې یو شخص استفاده وکړي په اصطلاح که چېرته بیا هم دغه اوله ورځ باندې دی پرخوري کړي او د داسې غذایي مواد نه استفاده کړي چې هغه په ترکیب کې ډېر پروټیني مواد اوسیږي لکه لوبیا اوسیږي لکه فرضاً هګۍ اوسیږي لکه فرضاً شیدې اوسیږي لکه فرضاً خرما اوسیږي د دې ترڅنګ نور غذایی مواد وسیږي امکانات د ولر چې دغه شخص په معده باندې فشار راوړي ولکه چې ته ورنه استفاده وشي او کم استفاده وشي به ان شاء الله چې فشار ان نه راوړي ځکه دلته آیسته آیسته د نرم غذایی مواد نه استفاده وشي او بلن غذایی مواد نه استفاده وشي هغه غذایی مواد چې په ترکیب کې مایعات نسبتا ډیر وسیږي دغه نه استفاده وشي نو واضح خبره ده دغه وخت به چې معده باندې فشار نه راځي او شخص د ناراحتۍ باعث هم نه ګرځي
بله خیلی تشکر تماس دیگه داریم بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین بله شنوندی عزیز صدای مرا دارین فکر کنم تماسشون قطع شده دکتر صاحب دکتر صاحب کسایی که پرخوری میکنن یا نان بیشتر استفاده میکنن و به تعقیبش یا به دنبالش استراحت میکنن توصیه شما بر از اون مردم چی است؟
باید ویو چې خپله هر کله چې یو شخص ډوډۍ خوري د غذایي موادو د استفادې څخه وروسته حداقل د نیم ساعت الا یو ساعت په اصطلاح نه دی باید استراحت وکړي او تر څنګ یې نه باید دی فردن زده کړې ته کینی. دلته ډېره واضح خبره ده چې خپله د غذایي موادو څخه نیم ساعت وروسته خپله شخص باندې یو فیزیولوژیک ډول باندې خوابالود حالت منځته راځي، خوب راځي. نو که چیرته یو شخص د ډوډۍ د خوراک نه وروسته د فتن د استراحت وکړي او استراحت هم هغه سنت طریقه باندې نه اوسیږي، دلته ستونزه چیه ده؟ ستونزه دا ده چې خپله معده چې د هضمي کانال یا د هضمي طرق تر ټولو یو وسیع‌ترینه برخه ده او د هضمي سیستم هغه برخه ده چې هغه کې په اصطلاح د غذایي موادو هضم ترسره کیږي، خاصتا یعنی ستره برخه همداره د هضم د پروسې. دلته هغه پورتنۍ په اصطلاح دریچه چې خپله د معدې او د ایزوفاگس یا د مرۍ ترمنځ ده چې موږ ورته کارډیاک سفنکټر ورته وایو، تبابت کې دغه دریچه باندې هم بیا چون لږ لوډ راځي، لږ فشار راځي، البته د ښکته طرف نه د معدې له خوا نه امکان د ولري چې دغه دریچه یا دغه سفنکټر چې کارډیاک سفنکټر ده په اصطلاح په یو پارشل شکل باندې یو نیمګړي حالت باندې د اوپن شي یا خلاص شي او بالاخره د غذایي مواد چې دی په معده کې دي چون هلته هضم پروسه باندې روانه ده، د په اصطلاح مخلوط شوي دي، یو ځای شوي دي خپله د معدې د تیزاب سره یا د ایسیل یا د هایدروکلوریک اسید سره. دغه غذایي مواد په اصطلاح پورته راځي د مرۍ په طرف باندې، چون د غذایي موادو سره بیا هم وایم چې خپله د معدې تیزاب یو ځای شوي دي او د معدې تیزاب چون هغه تیز تیزاب دی او چیرته چې میکوز د ممبران د مخاطی غشا ده که چیرته هغه ساحه کې میوکس یا مخاط هم کم اوسیږي، امکان دولري چې د هماغه ساحې ته تخریب به څه کړي. نو دغه کسان که چیرته د ډوډۍ د خوراک نه د فتن وروسته دوی استراحت کوي او یا هم په درست شکل باندې استراحت ونه کړي، نو امکان دولري چې د غذایي مواد هضم پروسه بیا هم خراب شي، نه هضم شوي غذایي مواد پورته راشي د مرۍ په طرف باندې، د بلعوم یا د فارنکس په طرف باندې او خپله د اورل کیویټي یا د خولې د جوف په طرف باندې، چې دغه شخص ته بیا هم د معدې هم ستونزې پیدا کیږي او تر څنګ یې خپل امکان دولري چې سوزش د اولوي البته هضمي طرق سوزش هم ورته پیدا شي، امکان دشته چې د مربوطه ساحو یو تخریش رامنځته شي، یو اریټیشن رامنځته شي او بالاخره د هغه مربوطه ساحو امکان دولري چې زخم رامنځته شي. نو شخص ته بیا هم فلچنس پیدا کیږي، د گیډ باد ورته پیدا کیږي، د گیډ ناراحتي ورته پیدا کیږي چې شخص به ورسره د خوب څخه د واسي بیا هم باید ویم چې جذب هم د غذایي مواد خرابېږي، نو امکان دی چې دغه شخص په اصطلاح وزن هم د لاس ورکړي او غذایي مواد په اصطلاح د کوم غذایي مواد څخه استفاده کړي ده چې هضم درست ترسره نشو، جذب هم نه ترسره کیږي چې جذب ترسره نشو، نو امکان دی چې درجه د فضله مواد هم مقدار ډیر شي، یعنی اصطلاحات هم امکان دی چې ورته پیدا شي او تر څنګه خپل ډکو بول کې په اصطلاح بیا هم چربي مواد خارجيږي چې په طلبات کې موږ ته معمول اصطلاح استفاده کوو چې سټریا ورته وایو یا غوړین غایته مواد، امکان دی چې دا مشکل ورته هم پیدا شي.
بله خیلی تشکر، شنونده دیگه هم در تماس هستن. بله سلام علیکم، مهربانی، اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
تشکر، سلام از نباش بدر عزیز، جواد هستم از ولایت میدان وردک ولسوالی جغتو به تماس دیم باشنده ولایت پروان.
خیلی کار خوب کردین که تماس گرفتین به برنامه، اول عید براتون تبریک میگم و از طریق شما به خانواده محترمتون. مهربانی موضوع برنامه را شنیده باشین، نظر یا سوال داشته باشین مهربانی مطرح کنین.
تشکر، سلام از زنده باشید، همچنان دیگه گذاشتن کنم با شما دوستا با تمام کسی صدای آزادی را از ما را میشنوند با همون هم تبریک باشد.
خیلی ممنون. مشکلی
در دوستاست محترم که من در طرف چپ دیگه وقتی که بیدار میشم به مدت 3 ماه یا به مدت 3 ساعت یا 4 ساعت می میشه و تمام خیلی بسیار نرخ گلونم یا زبانم کامم به حقاق میشه بسیار پس نمیشم میخواستم که در باید هم یکمه که دادت به رانمایی کنم.
خیلی تشکر از این که تماس گرفتین. یک لحظه جواد جان، دکتر صاحب میخواین پرسش را از شما مطرح کنن.
جواد جان همی پرسش دان اگر دوباره تکرار کنیم بسیار افا میخواییم چون ما درست نشنیدیم.
تشکر دکتر، بخیر باشه دیگه. مثلا تا شب سارا هم میشه دیگه یعنی هر گلون هم به حد بیانوزه توشته میکنم این زبان قاق میکنم خاطره نم در دهنم نمیمونه تا که از این که ده خواهم که از گلاس و گلاس آب نوشیدن کنم که بعدا دیدم خوب پر شد.
نه طرف چپ اگر استراحت کنی، اگر طرف راست استراحت کنی بایدن این مشکل ایجاد نمیشه براتون.
نه خیلی وقت استراحت میتونم که این مشکل با ما وجود پیسی
میاد. درست، تشکر میلونم.
خیلی تشکر جواد جان از اینکه تماس گرفتین به برنامه. میرابونی دکتر سایل.
گپی عزیز، ما پیشتر هم گفتم هر وقت که یک نفر به طریقی سنت پیغمبری استراحت کنه، این عزیز و تمام شنوندی عزیز و تمام مردم باید بفهمه هر وقت که یک نفر به طرف راست استراحت میکنه در آینده دو مشکل برایشون ایجاد نمیشه. یک، مشکلات سیستم هضمی هم برایشون ایجاد نمیشه، یعنی بالای معدهشان فشار نمیاره. چرا؟ به خاطر که اگر طرف راست یک نفر استراحت کنه، چون یک دریچه پایینی که یا هم اسفنکتری که ما به اصطلاح قسمت پیلور معده یا قسمت پایینی معده به خود قطعه اول رودهای کوچک اثناشر یا دونیم است، با او یک دریچه دیگه یا یک دروازه خورد دیگه هم که به نام پیلوریک اسفنکتر یاد میشه. اینجا هر وقت که یک نفر به طرف راست استراحت میکنه، یعنی خود دانی امی دریچه به طرف پایین میاد، یعنی هر قدر که مواد غذایی باشن که درست هضم میشه به اصطلاح توسط معده وقتی که دایجستشن صورت میگیره یا هضم صورت میگیره، هی با درست به شکل درست باز آنان یا زودتر در وقت کم بازی پایین میشه به طرف رودهای کوچک. در اینجا اگر یک نفر به طرف دست چپ بازی استراحت کنه، باز هم نمی پایلوریک سفینکتر به شکل درست باز نمیشه، ولی باز هم موادی که درست هضم شده و باید بره به طرف رودهای کوچک، این یا دوباره میای به خود بالای معده فشار وارد میکنم. و دوم خیلی اگر مهم، چون خونی که از خود قلب به اطلاع اخراج میشه، خواستن از لیفت وینتیکل یا بطنی سمت چپ، اینی دریجه هم چون وقتی که قلب فعالیت میکنه، یعنی بلک پمپینگ میکنه یا تقلص میکنه، در مقابل تقلصشان همین مقدار خونی که در بطینات است خاصا در بطین سمت چپ، اینی را اخراج میکنه که ما در طبابت بنام اورت پورت یاد میکنیم. و این داخل خود اورتا یا ابهر یا شریانی کلان که بنام ابهر یاد میشه، دان و یا هم والف و یا مدریچی اینمی که بنام اورتیک والف یاد میشه، این هم به طرف راست است، یعنی به طرف راست اگر یک نفر استراحت کنه، این هم به اصطلاح دانش باز میشه به طرف پایین. در این وقت سر سیستم قلبی و یعنی سر خود قلب هم به اصطلاح فشار کم میاد. هر وقت یک نفر طرف راست استراحت میکنه، هم بالای معده هم بالای قلب به اصطلاح فشار کم وارد میشه. این حال گپ بهترین گپ اینجاست که جواد جان باید به طرف سمت چپ باید استراحت کنه. گپ وازیست که هر قدر به اصطلاح بخشین به طرف سمت راست باید استراحت کنه، هر قدر که به طرف راست استراحت میکنه، یعنی مشکلات انشاءالله در آینده برایشان ایجاد نمیشه. و میشه که به اصطلاح در این وقت میشه که از مایعات استفاده کنه که چرا گلونشان خوش میشه و یا خود مشکل ترخی هضمی برایشان پیدا میشه. بهترین گپ ایست که از استراحت سمت چپ ای باید اجتناب کنه، انشاءالله که آینده برایشان مشکل ایجاد نمیشه.
بله، خیلی تشکر دکتر صاحب. تماس دیگر هم میگیریم. بله، سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
ما از خوست گپ میزن.
میربانی اسمتان؟
اسم ما حکم
الالبان. اسمتان چی گفتین ببخشین؟
بله،
اسمتان چی گفتین؟
حکم الالبان. شما کیستی برادر عبیدالله عبید؟
حکمل افغان. افغان صاحب، مهربانی موضوع برنامه را شنیده باشین، پرخوری در جریان روزهای عید، اگر نظر یا کدام پرسش خاص داشته باشین میشه مطرح بکنین.
زمان پختان خدا داشت آیا بودی یک پلومره و روزی که دکوم خورا خوصا کم کم استفاده باشه که دکتر صاحب دامات اووی؟
خیلی تشکر، ایام خوش داشته باشین، منتظر پاسخ باشین. دکتر صاحب، شنیدین که افغان صاحب از ولایت خوست تماس گرفته بودن و گفتن که در روز اول عید از کدام غذاها باید کم کم استفاده صورت بگیره؟
چرت افغان صاحب، موسس برنامه مخی تاخیب کلوسی که خو ان شاء الله جواب اخستی. خو بیا هم تکرارم، باید ویم چې خپل د اختر د کوشنی اختر لمړنۍ ورځ هضمي سیستم هغه مله درست تطابق نه لري، البته د غذایي مواد سره کوشش دی وشي چې په دې ورځ کې د کم غذایي مواد نه استفاده وشي، د نرم غذایي مواد نه استفاده وشي، د اوبلن او اپکین غذایي مواد نه استفاده وشي. د ټول هغه غذایي مواد چې هغه په معده باندې فشار راوړي، زیاتره هغه غذایي مواد چې معده باندې فشار راوړي، د هغې ترکیب کې به زیات پروټینی مواد به اوسیږي، لکه لوبیا به اوسیږي، لکه شودی به اوسیږي، لکه وریج به اوسیږي. دا چون معمولا په معده باندې خپله فشار راوړي، نو ابتدایي ورځ کې دي لکه غوښه ډېر مهم خبره ده، ابتدایي ورځ کې دغه شیان نه دکې استفاده کیږي، لږه د استفاده وشي او تر څنګ د مایات نه پسله استفاده وشي. نو که چېرته د سختو غذایي مواد نه استفاده کیږي، بیا ورته د هضمي سیستم ستونزې مشکلات ورته ایجادوي چې مخکې مې ترې یادونه کړو.
بله، خیلی تشکر جناب دکتر صاحب. شنونده دیگر هم در خط تلفن هستن. بله، سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ علیکم سلام، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ لطف الله گفتین اسمتانه؟
حزب الله
جان، خیلی تشکر از اینکه تماس گرفتی. اول عید برتان تبریک میگم. میربانی اگر پرسش یا نظر داشته باشین شریک بسازین با ما.
زه دکتر صاحبم دفتر مبارک وایم. د دکتر صاحبم دغه پښتنه د یونیم میاشت کې چې د افتر مې داسې لکه ژوندې شم چې ګرځي بس بدن مې راستنوی مشدار شیشته یا و دا ونی میاش کې ورځ د تاسو شی په ډېرې نه پر تاسو پرستار مې ټول عمر کار کې
اس بلاور معنا د کړي یا د وینې فشار د چکړې کنه
د وینې فشار مې چکړې دی د وینې فشار مې سم دی معنا نه دی کړ
سم ده نشم برنامه تعقیب کوم شاله جواب ده.
خیلی تشکر حزب الله جان از اینکه تماس گرفتین. دکتر صاحب میروانی
حزب الله ورور ستونزه دا و چې سردردی لرم تقریبا یو څه موده وشله. دلته باید هم چې خپل هډکی سردردی چون مختلف عوامل لري، په تیرو برنامو کې مو هم دا یادوري کړې وه. عوامل جملې څخه باید لومړی همدغه خپل روحي مشکلات دي چې چون زموږ ساس په ټولنه کې په اجتماع کې خاصا ځوانه طبقه ورباندې ډیره مبتلا ده. دغه انزایټی ګانې، ډپریشن، افسردګي، خفګانونه، روحي ستونزې، مشکلات د اولین قدم کې ویلی شي خپل د هډکی یا د سردردی باعث ګرځي. تر څنګ یې د وینې فشار کتهوال یعنی هایپرټنشن یا د وینې د فشار لوړوالی، د دې تر څنګ ځینې استقلابي ناروغي ګانې، یعنی په مجموع کې ویلی شم چې خپله د سینې سیستم یا د مرکزي عصبي سیستم یا هم د سکل یا د جمجمې هغه مجاور عذاوي که فرضاً د یو نفر د غوږ مشکل ولري، یعنی اوټایټس میډیا ولري، د منځنۍ غوږ التهاب ولري، فرضاً د سترګې مشکل ولري یعنی ګلاکوما ولري، د سترګې فشار لوړ اوسیږي، د دې تر څنګ ساینوزیت اوسیږي یا د جیوب التهابات ولري، خپله د مربوطه سکالپ یا د سر د پوستکي التهابات کې چې موجود اوسیږي، یا خپله د سر د ویښتانو فولیکول هرس موجود اوسیږي، فولیکول التهاب موجود اوسیږي، یا اوسټومیا هرس موجود اوسیږي، خپله د کرانیال بونس یا د سر د هډوکو هغه التهابي حالت یا میکروبي حالت وجود ولري. د دې تر څنګ ځینې نور هم عوامل یو لغه جملې څخه ویلی شم چې خپله میکراین یا نیم سری اوسیږي. دا په مجموع کې په صلاح شخص سردردی پیدا کوي. خو اوس ښه خبره داده چې چون د حزب الله ورور فشار نارمل دی، د دې تر څنګ دا باید متوجه شي چې آیا دا کوم روحي مشکلات هم لري، فرضاً دا تشوشات نه لري. زه باید یو خبره وکړم چې په اوسني شرایطو کې د افغانستان په هر ګوټ کې چې هر څوک اوسیږي، خاصاً ځوانه طبقه، هغه حتماً یو تشویش لري، یو افسردګي لري، یو انزایټي لري، یو ډپریشن لري. نو ښه خبره داده چې په سره همدغه ستونزه یا مشکل چې دی لري، په سره د دې څخه ځان وباسي، ځکه چې دا بالاخره یو ډیپ ډپریشن طرف ته ځي. بالاخره د شخص دې ته اړ کېږي چې په سره هغه یو په سره مړینه ترسره کړي، خودکشي وکړي. بهتره خبره داده چې دغه شیان باید ټول رد شي. که چېرته بیا هم سردردی ګانی او دغه د بدن سستوالی د حزب الله ورور مشکل حل نه شو، نو ښه خبره داده چې دی پسله معاینات ترسره کړي. که د وویل چې معاینات نه دي کړي، معاینات باید تکمیل شي. د معایناتو تکمیل څخه وروسته او د ډاکټر په اصطلاح د مشورې وروسته بیا موږ سه درست منیجمنت درست ادوی کې ان شاء الله ستاسو به هم شي.
بله ډاکټر صاحب، می سردردی های دوامدار که شما هم اشاره کردین که یک دلیلش مشکلات روحی یا افسردگی باشه، هیچ قدر خطرناک است که دوامدار باشه؟
واقعیت دی چکه چه سردردی لامل بیدان شی دوامدار سردردی سکولری مهمه در چه باید داغی کاز یا داغی علت باید پیدا کو. علت یا کاز چه هر سوچیگی هغه باید کاز یا چه ترتمنت هغه علت باید تداوی شی به داخل سردردی بسلاخگی. ولی که چیرته یو شخص دوامدار سردردی لري، فرضاً زیاتره هغه کسان دوامدار سردردی ورته پیدا کیږي چې هغوی فرضاً دوام مزمن امراض لري یا کرونیک ډیزیز لري. مزمن امراض له جملې څخه ویلی شم چې په اصطلاح هغوی هایپرټنشن لري، د وینې لوړ فشار تکلیف لري، شکر لري او ځینې نور استقلابي ناروغیان لري، او یا هم همدغه ډیپریشن نه ولري. که چیرته مخکې مې هم یادولري کړه، که چیرته ډیپریشن یا افسردګي یا انزایټي تداوي نه شي، دغه شخص د خپلو روزمره فعالیتونو نه غورځېږي. دا یو خطرناک حالت دی. فامیل ته توجه نه کیږي، خپل حتی خپل ځان ته توجه نه کیږي، شخصي حفظ الصحه دی نه لري، محیطي حفظ الصحه، حتی د باندې د خپل ځان یو بوج اوسېږي. کله چې د باندې خپل ځان بوج اوسېږي، دغه ټولنه کې هم یو بوج دی. نو یعنی امکان د ولر شدې د لاسه داسې یو ټولنه کې داسې یو منفي حرکت ترسره شي چې په اصطلاح د خپل فامیل ته ضرر پکې ورسېږي، ټولنې ته، اجتماع کې پکې ضرر ورسېږي، خلکو ته پکې ضرر ورسېږي. او بالاخره دا د دې بیزګر چې امکان لري چې دا شخص لاړ شي طرف ته ډیپ ډیپریشن، او بالاخره خپله یو سوسایټ اټک وکړي، یو په اصطلاح یو داسې یو عملي ته په اصطلاح دی اړ شي چې په اصطلاح هم د ټولنې لپاره مضر تمام شي، هم د شخص د خپل بدن لپاره. نو دوامداره سردردګانې باید علت پیدا شي او درملنې هم لري، تر څو چې علت پیدا نه شي درملنې هم ستونزمنه ده.
بله خیلی تشکر ډاکټر صاحب. شماره تماس برنامه را یک بار دیگر اعلان میکنم: 0700 822 755 و 0799 20 35 40. منتظر تماس های شما شنوندای عزیز هستیم. یک وقفه میگیریم و دوباره برمیگردیم.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلعت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بله بار دیگر به برنامه صحت خوش آمدین. شنونده دیگر میثاق از قندهار در خط تلفن هستن. میثاق جان خوش آمدی به برنامه. اول عید تبریک و امید که روزهای خوب خوش را سپری کرده باشی. مهربانی اگر نظر یا سوال داشته باشی با ما شریک کنی. بله میثاق جان صدای مرا داری؟ فکر کنم که تماسشان قطع شد. ایساق جان صدای مرا داری؟ بله متاسفانه که تماسشان قطع شد، تماس دیگر را میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
و علیکم سلام، نامی لالا تماس گرفتم.
لالا گفتین درست اگر اشتباه نکرده باشم؟ متاسفانه که تماس از اینا هم قطع شد. یک تماس دیگه داریم اونا رو میگیریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله فکر کنم که متاسفانه تماس از اینا هم قطع شد. دکتر صاحب، دکتر صاحب یک آیدیای عمومی نزد مردمی است که کسانی که پرخوری میکنن یا غذای زیاد میخورن به این هدف که ما بتانیم چاق شویم و انرژی بیشتر بگیریم، آیا چنین چیز هست یا جهاز هاضمه یا سیستم هاضمه مقدار ضرورت میگیره و مقدار زیاد را که اینا میخورن او دوباره فضول میشه و غیر استفاده میشه؟
واضح خبره ده، دا د الله تعالی حکمتون تک چرته وګورو، خپل د هضمي سیستم هغه رول د غذایي موادو په هضم او جذب کې همداره چې هغه فایده ناک مواد که چیرته د هر غذایی مواد څخه یو چا استفاده کړي اوسی کې چې په هغه په ترکیب کې نیوټرینټس موجود اوسیږي، یعنی مکمل غذایی مواد وجود لري، یعنی مکمل مغذي مواد موجود اوسیږي، نو طبعا د هغه جذب ډیر دی. دا باید ویو چې ټول هغه غذایی توکي، ټول هغه غذایی مواد، ټول هغه فایده ناک مواد چې د انسان د بدن د حجراتو هغه ډیمانډ دی یا ضرورت دی او د هغه ضرورت پوره کوي، هضمي سیستم هماغومره جذب کوي. دا ډیره واضح خبره ده. یو نفر د ډیره ډوډۍ خوري مګر هم د داسې غذا څخه استفاده کوي چې هغه نن انفورد دی، نامکمله غذا ده، یعنی د هغه په ترکیب کې یو یا له دوو څخه ډیر مغذي مواد کم دي. که چیرته دغه مغذي مواد ډیفیشنسي یا کمښت کمبود موجود اوسیږي، نو دا چې هر څومره ډیره ډوډۍ خوري د ده چون هضمي سیستم باندې بوج، د ده مختلف سیستمونو باندې بوج، فشار او د ده وزن په اصطلاح هم نه ډیریږي. که چیرته یو نفر د خو غذایي مواد نه د همیش لپاره استفاده کوي، یعنی یو مکمل غذا څخه استفاده کوي، د ډیر مودې څخه استفاده کوي او په مقابل کې د ده فردن اکټیویټي فعالیت کم اوسیږي، یعنی هدف مې دا ده چې ډیر کالوري یا انرژي او شخص اخلي مقابل کې انرژي او کالوري کم مصرفوي، د دغه شخص بیا وزن ډیریږي. په هغه صورت کې چې بیا هم دغه شخص نه د هضمي سیستم او نه د بدن د نور سیستمونو کوم مرض ولري، نو که چیرته دا یې ورسره فردن سالم اوسیږي. دا د وزن اخیستل لپاره یو شخص په صحیح شکل باندې، په درست شکل باندې د همیش د مغذي مواد نه استفاده وکړي، کم استفاده دې وکړي، د دې ترڅنګ اکسرسایز تمرین دې ادا کړي، نه امکان لري چې دا شخص وزن واخلي. بهتره خبره هم دادم.
بله دکتر صاحب، شما کدام غذاها را به می چنین افراد که علاقمند هستند چاق شوند ولی چاق نمیشن، کدام غذاها را توصیه میکنید؟
بهتره خبر داره چې لومړی خو باید علت معلوم شي، آیا د هضمي سیستم کوم ستونزه، کوم مشکل، کوم ډیزیز یا مرض وجود لري چې دا ولی دا شخص د خو غذایي مواد نه استفاده کوي مقابل کې بیا وزن نه اخلي؟ حتما کوم ستونزه شته ده. که چیرته یو شخص ستونزه ونه لري، نو بهتره خبر داده چې طبیعي غذایي مواد نه استفاده وشي. طبیعي غذایي مواد کې څه شامل دي؟ اول خپل شوده پکې شامل دي، خرما پکې شامل ده، د دې ترڅنګ شات پکې شامل دي، ټول هغه غذایي مواد چې باغې په ترکیب کې ټول مغذي مواد موجود وسیږي. کفردن آغا غوخه ده، کفردن آغا وریجی دی، کفردن آغا دال نخود دی، دا که آغا سبزیجات دی و که آغا مختلف انواع ده میوجات دی، دا حق غیزهی نرمونه دی شما معمولا پده که مغذی مواد تر یو اندازه پوری دا کامل دی. او هم دا غیزهی مواد تمانگا بیا انافوت یا مکمل غذا شورده ولی زکه مکمل غذا ها غذا ده چه ده انسان بدن که یو کمپلیت کالوری یا کمپلیت انرژی تولید کی، در چه مکمل کالوری تولیدی هم ده قدمون مغذی مواد وید. نو بهتر خبر داده ده شده همیش لپاره ده غذای مواد خیلی استفاده کول، انشالله شخص با وزن واخلی، صحت من دو موسیگی او طولین لپاره به هم یو صحت من شخص به اصطلاح تولید شی و فعالیت او کرنی به هم درست وزیگی.
بله خیلی تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟ بله صدای مرا دارین؟ متاسفانه که تماسشون قطع شده. شنونده دیگر روی خط تلفن هستن. بله سلام علیکم، میربانی اسمتان و از کجا تماس گرفتین؟
بگخلم دادر لسالینا.
ببخشین اسمتان درست نفهمیدم. روح الله گفتین؟
زبیح الله.
مهربانی زبیح الله جان، نظر یا پاسخ یا سوال داشته باشین مطرح کنین.
دکتر سر نمیسیب نمیده پختانه دا آوری
مشنام صدایتان مهربانی.
آره
زبیح الله جان، صدای شما را دارم، میربانی سوالتان را مطرح بکنین. بله فکر کنم که تماس از اینا تماسشان قطع شده. شنونده عزیز به دقایق آخر برنامه رسیدیم، پیش از اینکه با شما خوبان خداحافظی کنیم پیام دکتر صاحب میگیریم.
خبر داده چه پدق ورز که د کمو غذایی مواد نه استفاده شي، په دغه ورځ کې د پرخورۍ څخه د اضافي غذایي مواد نه استفاده څخه د اجتناب وشي، په دغه ورځ کې د ټول هغه نوشابو څخه چې هغه په اصطلاح ګازدار اوسیږي د هغې څخه د اجتناب وشي، ترسنګ مثلا د هغه نرم او پلنو غذای مو استفاده وشي چې هغه په معده باندې فشار نه راوړي. کچرته بیا هم فشار هم منځته راوړي، شخص ناراحت کیږي، شخص نرمیږي، بالاخره هم هغه مخکینی ستونزې مشکلات چې معده وړي وکړه هغه ورته جدیږي. نو بهتر خبرداری که چیرته ستونزې ورته پیدا کیږي د یو ډاکټر سره دې پرې مشوره وشي. بیا هم وایم چې د هغو غذایي موادو استفاده وشي چې هغو په ترکیب کې نیوترینټس یا مغذي مواد دي، د اضافي خوراکونو نه، د اضافي نوشابو نه دې اجتناب وشي تر هغه وخته پورې ترڅو چې هضمي طرق یا هضمي سیستم خپل هغه مخکینی کړنې فعالیتونه او تطابق د مختلف غذایي موادو مقابل کې لاسته راوړي تر هغه وخته پورې د احتیاطانه استفاده وشي.
بله، خیلی تشکر دکتر سبزی که به برنامه تشریف آوردین. شنوندای عزیز، این بود برنامه این هفته صحت که تقدیمتان شد. تا برنامه دیگر، علایا رو نگهدار شما.